ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. کړي مو سید ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ځوان فکر لپاره ځانګړي سوي ده. د پروگرام به ورسره زما همکاران درته وړاندې کړي. د سې شنبه ورځ د تلي یا د میزان د میاشتې درویشتمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. د دې سات د خبرونې د مهمو خبرونو د اروېدو بلنه درکو. دا هم د خبرونو د مهمو خبرونو سرخط. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندېښنې وړ ده. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د ماین چاودنه سوې ده. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې هوایي عملیات سوي او وسوال طالبان پکې وژل سوي دي. او د امریکا حکومت د ترکیې د حکومت پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. پوره خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطي د شدیدې اندېښنې وړ بلل دي. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولای او له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې سازمان په وینا 6 لکه کوچنیان په افغانستان کې له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2013 میلادي کال کې د څیړنو پر اساس موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د کموالي او د کیفیت د خرابوالي له امله په نور نړۍ کې تر خپلو همزولو 12% زیات د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې 2 ښځې، 2 نارینه او 1 ماشوم دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن د ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې شوی وو او هدف یې په بګرام کې د ښځو د ابتدایه محکمې د مشري موټر وو. قدوسی وویل چې په چاودنه کې د ابتدایه محکمې د مشري او ساتونکی زخمی شوی دی. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا نه دی ویل سوي چې په دې حمله کې د بګرام د ابتدایه محکمې د ښځو د ابتدایه محکمې رئیسه زخمی شوې ده که یا. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې 1 وسله وال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل سوي دي. د فرا د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې هوایي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا سوي دي. محب وویل چې د فرا ښار په مرکزي سیمو او شاوخوا کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. دا وایي تر اوسه دغه عملیات د فرا ښار په شاوخوا سیمو او کلیو کې روان دي. د عملیات په تر هغو چې د فرا په شاوخوا کې ټول کلي تصفیه او تلاشي کېږي ادامه پیدا کړي. وسلوالو طالبانو په بالابلوک کې د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا حکومت د ترکیه پر دفاع وزیر او 2 نورو وزیرانو بندیزونه لګولی دي. دا بندیزونه په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیل په وړاندې په غبرګون کې لګول شوی دي. د رپورټونو پر اساس د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او له هغې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دي د سوریه په شمال کې اور بند کړي. د ترکیه پر دفاع وزیر خلوص یکار، د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتح دون میز دغه بندیزونه پرون ولګول سول. هغوی د امریکا د خزانې وزارت په تور لیست کې شامل سوي، پانګې کنګل سوي او له هغوی سره د امریکا یا د امریکا په تړاو د بانکي معاملو ممانعت اعلان سوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون وویل چې ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه.
President Trump communicated to him very clearly that the United States of America
دای وای چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په زغرده او په ډیر وضاحت د ترکیه جمهور رئیس ته د پیغام ورسو چې د سوریه په شمال کې باید ژر تر ژره اوربند اعلان شي. مایک پینس وویل چې ډونالد ترامپ د تلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکېچ په حال کې مرسته وکړي چې له 1,600,000 زیات خلک یې له امله بې کوره شوي دي. روسی فیلم جوړون کی او د تیاتر ډایرکټر کریل سربرینیکوف د فرانسې تر ټولو معتبره جایزه وګټله. پر کریل د روسی حکومت د اختلاس او مالی فساد تور لګولې دی. هغه ته په روسیه کې د فرانسې د سفیر سلوی برمن په کور کې د لیجن اف اونر جایزه ورکړ سوه. کریل سربرینیکوف د روسیې په فرهنګي کړیو کې یو مهم نوم دی. هغه له روسیې بهر په ځانګړي ډول د فرانسې له فلم جوړونکو او د تیاتر له نندارتونونو سره د کار کولو لپاره هم ډیر شهرت لري. او د انګلستان د فوټبال ډلې پرون سره له دې چې په بلغاریا کې له توکمیز تبعیض سره مخامخ سوه، یو شمېر خلکو ښکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې. مسابقه وګټله. مسابقه دوه واره وځنډول سوه او ریفري خبرداری ورکړی و چې که خلک قرار نسول لغوه به یې کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې برخه لري. دا مسابقې په بلغاریا کې روانې دي. د انګلستان لوبډلې پرونۍ سیالي په شپږو ګولونو د صفر په مقابل کې وګټله. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ مسابقې به کال ته وسي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قلمونه اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. دا دی یو بلونه کې اونۍ کې البته د ځوان فکر خبرونه پیل شو. تاسو د ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ په ژوندۍ بڼه. کولای شئ دا خبرونه موږ په ویب سایټ باندې هم واورئ او هغه کومې د ټلیفون شمیرې چې دي هغه به تاسو ته اعلان کوم او کولای شئ په دې شمیرو باندې تماس ونیسئ، موږ سره مو نظرونه هم وړاندې کړئ. موږ به په خبرونه کې درانه مېلمانه هم ولرو، خو له بعد مرغه تر دې دمه دوی حضور نه دی راوړی. کېدای شي په لاره کې څه مشکلات وسی د ټرافیکو، نو پلان دې شو شیبو کې به موږ سره یوځای سي. په خبرونه کې را سره درانه مېلمانه ستاسو وروسته به زه تاسو ته معرفي کوم. په لومړي سر کې به زه تاسو ته د خبرونې موضوع وایم چې دا ځل مو په دې خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کېدای سي ښاري فرهنګ یا کوم دود چې دی هغه کسان چې په ښارونو کې اوسي کې څنګه کېدای سي کوم اصول باید په نظر کې ونیسي چې تر څو یو ښار منظم اوسي، کوم اصول چې دي البته ښاري هغه په پام کې ونیسي. په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ. هغه ښارونو کې تاسو اوسېږئ څه مشکلات دي پکې، دا مشکلات چا رامنځته کړي دي، د ښار ساتنې په برخه کې همدارنګه په ډېرو نورو مسایلو چې یو ښاري ته په کار دي چې باید رعایت یې کړه، همدغه مسایل باندې بحث کوو. په خپرونه کې به را سره یو درون میلمه، البته دوی له ننګرهار نه دي، بادام احمد زای دی، به په ټلیفون را سره ملګری ووسی. د موږ درون میلمه دی او دوی سره به موږ اړیکه وکړو، نو دوی نظر به هم واورو. همدارنګه بل درون میلمه را سره شفیق احمد رحیمی، یو ځوان افعال دی چې تر دې دمه حضور یې نه دی راوړی، سټډیو ته نه دی راغلی، خو تر هغه تاسو کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه د همدغې د کومو موضوع چې ما تاسو ته ویلي د خپرونې هغې برخه کې تاسو خپل نظرونه ورکئ. ښه به وي چې هغه کسان چې په ښارونو کې اوسیږي یا تازه یې ښارونو ته رجوع کړي وي او تللي وي، هلته میشت شوي وي، دا به م را سره ووایي چې په څه علت باندې یو ښار کې نفوذ زیاتېدای سي. دغه مسایل دي، په دې به بحث ولرو. موږ هڅه کوو، البته د ما تخنیکي همکار هڅه کوي چې احمدزی صاحب سره اړیکه روخ کړي او هغوی د ټلیفون په کرخه باندې راواخلي او خبرې ورسره ولرو. نو پلان دي شوي بوکي بل بته غو سره خبري ولرو. بیا هم وایم چې تاسو کولای سئ په د مونږ کومې شمیرې چې دي زه به تاسو ته ووایم، اوس هغه باندې تماس ونیسئ او تر هغه چې د مونږ درانه میلمانه خبرونې سره یو ځای کېږي راځي، نو تر هغه تاسو نظرونه به واورم. 0909 40 15 40 همدارنګه 0908 225 55 دا دي د مونږ د خبرونې د ټلیفون شمیرې. په دې باندې تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. خو په لومړي سر کې راځو بادام احمد زای د موږ درون میلمه له ننګرهار ولایت نه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، د هغوی نظرونه به هم واورو. سلامونه، وخت مو بخیر.
ډېره مننه. زما سلامونه ومنئ. کور ودان تاسو سلام او اورېدونکو سلام.
ملان احمدزای صاحب درته وایي چې په ننګرهار ولایت کې جلال آباد ښار کې وضعیت څرنګه دی؟ موږ نن په دې موضوع باندې بحث کوو چې څنګه کېدای سي ښاري فرهنګ وساتل سي. طبعا موضوع له تاسو سره شریکه سوې ده، کېدای سي خپل نظر وړاندې کړئ.
په ټوله کې باید دومره زه په دې اړه ووایم چې د انسان د ژوند د ترسره کولو سره سره باید د خپل چاپېریال پاکوالی هم په نظر کې ونیسي. که چېرې یو څوک خپل ژوند د سکون او ښه غواړي، نو باید دغه برخې لپاره هر یو وګړی کار وکړي او لاس په کار شي. نهایتا زموږ ستاسو په وطن کې خو د نورو بدبختیو تر څنګ دغه بدبختي هم ده، چې د دې لپاره موږ هغه مشخص خلک چې کوم ګمارل شوي دي، هغه د ښاروالۍ له خوا نه دي یا نورې کمیټې دي، هغو ته یې ورسپارو چې باید دوی دغه اجرات ترسره کړي. اما په کار به دغسې وي چې هر څوک چاپېریال لپاره د کار چې کله ترسره کوي په هغه ځای کې باید دوی هغه پاکوالی په نظر کې ونیسي، چې هر څوک که چېرته په فردي توګه باندې که چېرې یو د کیلې بټوکی راخلي او دی زبردانۍ ته رسوي، نو هغه کار به مسولیت به ترسره کړی وي. ضرور به نه وي چې موږ او تاسو کوم چې موظفین خلک دي هغه دې په دې کې زیات ښکېل شي او مشکلاتو سره دې مخامخ شي. یعنی هدف مې دغه دی که چېرې ټولنې هر یو فرد په آزاد توګه باندې له خپل زړه نه په دې برخه کې لاس به کار شي، خپل ځان دې برخه کې لارې ته راولي، اصلاح یې کوي. نو ډېره ګټه به مو کړي وي. ننګرهار کې کله کله زه ګورم په دغه کوڅو کې، لارو کې، عمومي لارو کې، په دې کې زیاتره د کیلو پټو کې زیاتره نور داسې ګندګي چې هغه د کتلو نه وي، د مرزونو تر څنګ د نورو خطراتو باعث ګرځي، هغه په لارو کې پرتې وي. حتی ځینې وخت کې هغه ځینې داسې غوښې هم پرتې وي چې هغه بېسې د کتلو نه وي. هغه کوم مشخص مارکیټونه چې دي د هغوی شاوخوا ته چې کوم د خلک کار کوي، هغوی حتی خپل دوکان ته خپلې لارې ته توجه نه کوي. که څه هم په دې برخه کې باید هېڅ وینا ته اړتیا نه وي، نه هم د حکومت وینا ته اړتیا وي، نه د بل ولسي وګړي وینا ته اړتیا وي. یعنې هر څوک باید د احساس له مخې په دې برخه کې ونډه واخلي او بالاخره دا کار له خپل ځان ترسره کړي، ځکه چې دا هم به د اسلام د نگانه دی چې کوم مکلفیت الله پاک ورکړی دی او کوم ډول په اسلام کې ورته ویل شوي دي چې یعنی نظافت د ایمان یوه برخه ده، هغه به هم ترسره کړي وي. له بلې خوا به نورو ته خیر هم رسولی وي، ځکه د اسلام مبارک دین په خپله تقریبا 90 سلنه خای چې بدغه ټولنیز ژوند باندې ولاړ وي. د څه وړیا به سره موږ څنګه مرسته وکړو، کومک ورسره وکړو، ازیت خو بېخي ورته ورنه کړو، هزار بېخي ورته ورنه رسوو، په کار به دغسې چې هر څوک مسؤلیت واخلي. ګرزدانې
احمدزی صاحب، دغه مسایل مو چې تر دې دمه یاد کړل، د ښار د نظافت په برخه کې تاسو تر دې دمه یا صفایي په برخه کې مو خبرې وکړلې، څه نور مسایل راتلای سي په دې برخه کې؟ یعنی په ښاري فرهنګ کې څه نور مسایل ګډېدای سي؟
سره له دې چې یوازې د عامو خلکو لخوا نه چې دغه زونه مخې ته راځي، ځینې دغه نورې فابریکې چې د ښارونو په منځ کې یې همدارنګه تر څنګ یې ځینې هغه څیزونه لکه دا ځینې موټر په خپله، ځینې هغه نور ټرافیک یا ترافیکي وسایل لکه دغه رکشاوې شوې، د دغو هغه دودو د دې د خپل چاپېریال په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري او چاپېریال خرابوي.
پرته د چاپېریال او د نظافت له موضوع نه، د پاکوالي له موضوع نه، نور څه مسایل په هغه کې راتلای سي چې یو ښاري، یو کس په یو ښار کې اوسېږي، ښار د دې لپاره یادوو چې په ډېرو ښارونو کې تر ولایتونو یا تر لری پرتو سیمو نفوذ زیات وي، کوم نور مسایل راتلای سي باید رعایت سي تر څو هیوادوالې چې په ښارونو کې اوسېږي هغوی اذیت نه سي یا له ستونزو سره مخ نه سي؟ کېدای سي زه د مثال په توګه ووایم، مثلا یو څوک په ښار کې کور جوړوي، هغه دومره لوړ یا څو پوړه کور جوړوي چې بل همسایه یا بل ګاونډي ته اذیت کوي، تر دې نور مسایل نور څه کېدای سي چې باید رعایت سي؟
په ټوله کې که چېرته وګورو د کورونو موضوع یاده ولای، د کورونو تر څنګ باندې خپلو کورونو چې کوم دغه دی بغل چې کومې کټارې لګول شوې وي، هغه کله کله په دې باندې د ګاونډۍ تر منځ مشکل راځي. لامل یې دغه وي چې د یو ګاونډي حتی وسه نه دي چې هغه کور دو منزله، درې منزله، دا پنځه منزله کې، او دی ورسره جدي په دې کې دخیلې چې باید یې پنځه منزله چې کتله هر څه نه ده پیدا کړې، باید دا پنځه منزله کې خوا کې نور خپله د کورونو مخې ته چې کوم دي ډېرې وخت د موټرو درولو موضوعات راځي چې په دې کې نور ته په دې کې هم اذیت ورکول شي چې هغه موټر د بل کور مخې ته ودرې یا د یو کور موټر لري بل نه لري، په دې باندې هم کله کله ځینې مسایل رامنځته کېدلی سي. تر څنګ یې د ښار په ژوند کې چې هغه ډېر مشکلات را جوړوي، هغه د خلکو تر منځ په خپله یعنی بې تفاهمي ده، په هره برخه کې چې اوسېږي چې هغه یو بل سره تفاهم موجود نه وي، همدارنګه نور ځان سره برابرول دي چې هغه باید دیم سره برابر اوسي. په دې برخه کې زه دغه څیز لرم، باید دیم دغه اجرات وکړي. څنګه تاسو ورته اشاره وکړله، همدې د برق په سیستم کې دغه موضوعات راځي کله کله چې هغه د برق دغه پایو شتون دی چې هغه یو کور سره میټر وي، هغه بل ته وایي چې باید تا کور سره میټر ونه اوسېږي، باید موږ ورته نږدې اوسېږي. تر څه پورې موږ ورته لاسرسی او اسانتیا ودرو. دغه دبرې د پایو موضوع یادومه چې په دې کې هم کله کله دغه سرمایهدار او کوم چې وزدار خلک د هغوی کورونو ته نږدې راکش کوي. همدارنګه د اوبو هغه نلکي دي چې په دې کې هم هغه زیاته برخه خلک چې دي هغه سرمایهدار ترې برخمن کېږي او کمزور خلک دینه ورکوي. نه ځینې چې عامه خدمات دي هغه د ټولنې ټول وګړو د برابر والی سره مساوات سره نه رسېږي. هغوی چې د څه خبره چې وسط زیات دی او تنه یې لویه ده، هغوی ته په اسانۍ سره لاسته ورځي.
بل په ښارونو کې دغه د ترانسپورت موضوع باندې بحث وکړو، تاسو شاید یاستئ په افغانستان کې د دولتي یا عمومي خدماتو په برخه کې چې کوم بحثونه باید موجود وای، اوس ډېر کم سوي دي. خلک رجوع کوي چې شخصي موټرو کې. په هر حال یعنی په کابل ښار کې چې موږ ګورو مشکلات زیات دي د ترانسپورت په برخه کې. هلته په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې حال څنګه دی؟ په دې برخه کې ستونزې شته که نه؟
عموما خو دومره باید زه ومبېره دانی چې عمومي دغه ستونزو چې هوارېږي باید په اساس او بیسک باندې وغږېږو. بیسک دپاره بیا عمومي لویې لارې دي چې هغه باید جوړې شي. که چېرې جلال آباد ښار څومره چې زما مطالعه کړی کتلی مې ده، دوی درې چوکونه لري، ډېر زیات تنګ چوکونه دي. دغه لامل دی چې دلته باید د شخصي موټرو یا د لویو ملي بسونو یا کاسرو څخه استفاده رکېږي. لکه څنګه چې دولت مثلا غواړي دې لپاره د سبې دپاره چې ملي بسونه ورکړي، هغې نه خلک استفاده وکړي په اسانتیا په اسانۍ سره دي د یو ځینبز د پکې تګ راتګ وکړي. نو دا به کله رامنځته شي؟ په هغه صورت کې کله چې دې لپاره ځانګړې لارې موجود دي. په جلال آباد ښار کې دغه ځانګړې لارې بېخي نشته. حتی ښایي چې مرکز کې هم دغه لارې موجودې نه وي. دا مخکې د میټرو خبره کېدله. نو کله چې په یو ولایت او یو په ګڼه ګوڼه ښار کې نو د غټو موټرو تګ راتګ لپاره اسانتیا لري، که شخصي وي که دولتي. که دولتي ورته ورکوي او که نه، شخص ځان خپل اخلي. خو بیا مجبور دي خلک چې د وړو موټرو څخه استفاده وکړي، په ځانګړې توګه باندې دغه رکشاو څخه استفاده وکړي. او رکشا په خپله دومره زیات دود کوي چې د ټول چاپېریال په خرابولو کې دي ټول زیاته ونډه دوی لري. چې پخوا چې کومې رکشې وي هغه ډېرې زیاتې خطرناکې وي، چې ګازي رکشې وي هغوی دومره خطرناکې وو چې خلکو بېخي له مرضونو سره مخامخ خو. مګر د اوسنۍ رکشا بیا څنه تخي دي، دا هندي چې ورته وایي بیا څنه تخي دي او قیمتونه هم لوړ دي او پټرول دیګر کومه دوی خوري. په همدې اساس باندې دوی دومره خطرناک نه دي، دوی ته هم زیات نه کوي تر څو پورې خلک زیات اذیت کوي. خو مګر بیا هم د نورو ترانسپورت په دغه برخه کې نور د مشکلات دوی جوړوي، ځکه دوی بې سوره دغه رکشه چلونه زیاتره وخت په خلکو باندې بې ځایه رنډونه همدارنګه زیات اذیت دوی ته ورکوي، چې بې ځایه رنډ کوي په خلکو باندې. یا بې ځایه بیا حرکت کوي د چوکونو دي، کله کله ترې ځینې هغه ځینې مستیانې کوي چې خلک د بېخي بېخي زیات مزاحمت کوي.
دا راته وایي چې څه کول پکار دي. البته راځو د ځوانانو په برخه کې، چې ځوانان څومره په دې برخه کې کولای شي ښه ونډه ولري تر څو خلکو ته په دې برخه کې عامه ذهنیت ورکړي یا عامه پوهاوی. خو تاسو موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اوسئ، یو بل اورېدونکی راخلو، ګورو چې دغوی خبرې څه دي، بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ. سمه ده؟ سلام، وخت مو بخیر.
ما په دې وضعیت کې شارو دی وضعیت په اړه تاسې وویل چې څه حال ده په شارو کې. موږ د ښار خو ډېر خراب ده، تقریبا یو څلور پنځه ورځې کېږي چې ښار بند ده. هیڅوک یو دکاندار هم نشي تلی ښار ته، ځکه چې دلته امنیتي قواوې راوتلې دي.
تاسو په لومړي سر کې راته ووایئ چې څوک یې او د کوم ښار نه مو اړیکه نیولې ده.
نعمت الله زابل ولایت شاجي. نو دلته وضعیت سخت خراب ده، دونه خراب ده چې ډېر جنګونه له ډېره وخته دا جنګونه روان دي. خو داسې یو دوه میاشتې قدر د ښار د طالبانو په لاس کې وو، امن و، دکانداران یو. خو اوس حکومت قواوې راغلي دي، نو دونه سخت مشکل جوړ کړی دی چې حد هم نشته. یو دا پنځه شپې کې بازار ته نه شي تلی، نه دکان خلاصولی شي او نه کاروبار کولی شي. د خلکو ستونزې دي، صبحخانې بندې دي، کلینیکونه بند، مریضان لري او په کورو کې خوراکي توکي خلاصېږي او دلته دا وضعیت ده.
مننه، ژوندي اوسئ. احمد زای صاحب، ما غږوري. تاسو به لومړي سر کې زما پوښتنې ته ځواب ووایئ، بیا به زه وروسته نورې پوښتنې هم ولرم. ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ د ښاري فرهنګ د ساتلو په برخه کې څومره یې ونډه مهمه ده؟
په ټوله کې چې زه باید دومره دې باره کې ووایم چې په نوره دنیا کې دغه مدني فعالیت چې ورته وایي، مدنیت چې ورته وایي، دا ډېر یو دروند او اثرناک نوم دی. او مګر افغانستان کې دغه نوم نه ډېر بل ډول استفاده کېږي، یو ډول سیاسي ګرد رختر کېږي. یعنی دغه مدني فعالان او هغه ځوانان چې د پوهنتونونو په تدریس باندې بوختي، دوی په ټوله کې باید دسی یو موټی والے باندې په دسی یو تر باندې کار وته وکړي چې هغه نور د برداشت ژوند اسانتیا برابر کړي، نور د برداشت هم په هواي ورکړي، نور د برداشت په کورونه ورته ورکړي، د خونځو د لارې، د جماعتونو د لارې، همدارنګه دکاندارانو ته په ونیس توګه باندې، په میاشتنۍ توګه باندې یو ډول سیمینارونه برابر کړي. دغه مدنیت تقاضا هم دغه ده چې دوی څنګه وکولی شي د یو ګاونډي بل باندې حقوق، د یو موټر چلوونکي بل باندې حقوق، د یو سوارلۍ له بل سره څنګه باید رویه وکړي. دا خبره د ښاري فرهنګ هغه برخه ده چې تر ټولو اثار د هر چا باید ذهنیت برابر شي. لپاره دلته برعکس ځینې مدني فعالاندارنګه خوا کې ځینې نور خلک چې ځان دپاره پاړین وایي هغوی د وخت بېخي توجه نه کوي، هغه خواته ځي چې شخصي ګټې مثلا پکې وي. عموما کې باید ځوانان او هغه څوک چې په دې برخه کې سترګې غړېدلې وي او ذهن یې کار کوي باید په یو موټي والي یووالي سره د کورنۍ نه شروع تر کلي تر بانډو تر خاره او تر مارکیټونو هر یو کس ته پرت پرته دی هم فکرونه ور برابر کړي. ولې موږ په نسبي توګه باندې په داسې یو وضعیت کې ژوند کوو چې دغه برخې بېخي زموږ زوال سره مخامخ دي، لاندې پاتې دي. موږ عادي نسو، مګر په کار دي چې که چېرې چاپېریال برابر وي، ستاره پر چاپېریال پاک اوسي، که تا ورته کار کړی وي، نو اسانه ده چې د هېواد د هرې برخې لپاره ته ښه فیصله وکړي، پر ځای فیصله وکړي تر څو پورې د هېواد نورو پرمختګ په کار وکړي. چې کله ذهنیت برابره نه وي، اتحاد برابره نه وي، یو چا حقوق ونه پېژني، ته د خاورې لپاره هېڅ کار نشي کولی. په کار دي چې همدغه مدني بالان ځوانان هغه لوستي ځوانان هم وهبې لپاره کار وکړي.
مزای صاحب نعمت الله ورور چې د زابل ولایت نه تماس نیولی و، هغه د نامنۍ خبره وکړله. وایي په دې ښار کې نامنۍ د دې یعنی وجه دا ده چې نامنۍ دي هلته، نو ښار بند دی، څوک په اسانه نسي کولی هغه خپلې کومې اړتیاوې چې دي هغه رفع کا. نورو ښارونو کې تاسو له نظره په ټول افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ښارونو باندې سره د دې چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې ولسوالیو کې جګړې شته، خو په خپل دغه خارونو باندې دې مسلې څومره غیس کړای دی؟
په ټول کې خو افغانستان دغه یو بدبختي نه تیریږي چې په نسبي توګه باندې هیڅ د امن سرک نشته. یو لامل خو دغه دی کله چې په هیواد کې کورونی جګړې شروع کیږي، تر دوه ځانې هغه هیواد بیا د نورو هیوادونو سره ځان نشي برابرولی. لامل دغه دی چې کور کې یو مشکل پیدا شي، ټول دنیا سره دې مبارزه کولی شي، خو مګر خپل کور سره مبارزه نشي کولی. موږ داسې یو جګړې اخیر چې دغه جګړې لپاره هیڅوک ځواب ویونکی نه دي، او هر څوک ترې متضرر دي. د هر چا لپاره ضربه رسېدلې ده، د ووړ او زوړ او د ښځې او د نر او د ځوان او د هر ډول کسان او اشخاص چې په ټولنه کې ژوند کوي، هر فرد لپاره دې ضربه رسولې ده. له مادي اړخه، له ځاني اړخه، له هرې کورنۍ ته مشکل جوړ کړی دی. هغه که ولایت کې دي، هغه په ولسوالۍ کې دي، هیڅوک به امن کې نه دي. نعمت الله ورو دې نه خبر دي چې یوازې په شاجوي ولسوالۍ کې دغه مشکلات دي. داسې باید ورته ووایم چې په ټول افغانستان کې خلک له فکر، بېوزلۍ، د جګړې له باروتو، د جګړې له بد فرهنګ سترې ستومانه دي. هر چا د ضربه رسېدلې ده، هیڅوک هم ورنه خوندي نه دي، نه په کابل کې او نه په ولایتو کې، نه په ولسوالیو کې. خو دې لپاره شکر دی به دغه وي چې په دغه ولسوالیو کې دومره بیا دغه چاپېریال ګډوډ نه وي. تر څو ځانې دغه اطرافي سیمې چې دي، یو ځانګړی ښکلا، یو ځانګړی وږم لري چې هغه دوی له موږ نه زیات په سکون او په امن کې. دې لپاره هغه سرسبزي منطقې، هغه سرسبز ځایونه، آشنه ځایونه زموږ ډېر زیات ښه دي. موږ د باروتو لوګو تر څنګ د ښار په هغه نورو بویونه چې کوم دي، د ښار د غلط فرهنګونو له امله، د ښار د زورواکانو لپاره چې کوم دلته په خلکو باندې تسلط دی، دغه خلک ځورېږي. دلته د هیچا لپاره حق یعنې نه ده ورته شوی، او دا هغه صورت کېږي کله چې داخلي جګړې ونه اوسېږي، او کله چې د فکر د روسي حد کې نه وي. نو دا د دې لپاره یو یو ډېر بنیادي کار کول پکار دي. دا نو ډېر د کلونو کلونو خبرې دي چې دا باید څنګه له منځه لاړ شي، پورې په شاجي ولسوالۍ کې خلک اسانه ژوند کوي، ارامه ژوند کوي.
ښه، احمد صاحب یو ځل بیا هم موږ سره په ټلیفون په کرښه باندې اوسئ، یو بل اورېدونکی هم راخلو د دوی نظر او روسه مده. خیر اوسئ، سلام، وخت مو په خیر. سلام، وخت مو په خیر. دماغ هغه اوري یو اوریدونکی و له لوګر ولایت نه، ټلیفون یې قطع سم. بل اوریدونکی راخلو او روڅ څوک دی کوم ځای؟ سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مننه خرجان، تاسو همیشنه پر مرجان زیرک یما د خوست ولایت د صرف کماس کیما.
زیرک صاحب، دارته وای چې په خوست ولایت کې په خار کې وضعیت څنګه دی؟ د خلکو لوري د خاري فرهنګ څومره ساتل سوی، څومره مراعات کیږي؟
مننه، لکه څنګه چې موږ ګورو د پدې کې ځوانان هم خور لري، لکه دا چې فکرونه وکړه چې خار کې هم د وضعیت څه دی. پدې چې ډېر ځوانان دي د دې خار هغه ته ډېره سمندرنه کوي چې په خار کې ان ګڼه ګڼه رامنځته کېږي، یا ما داسې نورې ستونزې، مشکلات رامنځته کېږي، په وخت سره دې ته ځواب ویل کېږي. او بله که درته ووایم، دا چې په دې کې مخکې خبره وکړه، په دې کې د باید ښه رول ولوبوي، او نه دا چې که زه درته ووایم په ډېریو ښارونو کې دغسې شوراګانې ولایتونو په سطحه باندې چې هغه د ولایت په سطحه باندې ترسره کېږي، نو که زه دلته موږ وګورو دغه ستونزو دغه مشکلات ته باید ځوانان هم ډېره هڅه وکړي ترمنځ یووالی رامنځته شي او د ځوانانو ترمنځ ښه پوهه تفاهم هم رامنځته شي، نو خدای دې وکړي دا پروسه په افغانستان کې ښه فعال واوسېږي.
هلته په خوست ولایت کې په ښار کې د دولت له لوري څومره کار شوی دی د ښار د جوړولو لپاره، د دې لپاره چې مناسب او ښه منظم ښار ولري؟
ولا قدر ته وایم دلته د خلکو هم آج تر څه دی چې خلک پیو
ځیرک صاحب غږ مې اوري؟
نو خبر هم دیگه چې د خلکو ترمنځ همغږي او د خلکو ترمنځ یووالی د دې لامل شوی دی چې په ښار کې ډېر یووالی یو غره منځته شوی دا د ځوانانو ترمنځ ښه همغږي ده چې که چېرته د ځوانانو یاد دې لامل کېږي چې په آینده کې د ښې لاسته راوړنې ولري.
ډېره مننه ځیرک صاحب کور ودان. بیا هم تاسو سره ګرځو احمد زای صاحب، دا راته وایي چې تاسو مخکې د ځوانانو په وانډه باندې خبره وکړله، شاید یاستې د کابل ښار سربیره په یو شمېر ولایتونو کې هم د دولت له لوري یا د ښاروالیو له لوري کوم هغه خدمات چې وړاندې سوي دي هغه د خلکو له لوري نه، لکه مثلا بعضې چارایانو کې یا واټونو کې داسې ځایونه جوړ کړي دي چې خلک د بس ته منتظره واوسي، خو هغلته داسې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي او ان تصویرونه موږ لرو چې هټیوال یا کچالو پکې خرڅوي یا هم یو بل کاروبار هلته پرمخ وړي. تاسو له نظره دغه کار کول یا دغسې کړنه ترسره کول څه ډول کار دی؟
زه خو ډېر زیات په دې خبر نه متاثر هم شوم چې دا یو عام موږ لیدلې هم دي. دلته له ټولو نه مخکې باید هر څوک د ځان په اصلاح باندې کار وکړي، هغه دوکاندار دی که هغه د لاروی دی که محصل دی، که چیرې هر څوک ځان اصلاح کړي نو هغه بیا کورنۍ اصلاح کولی شي، له کورنۍ نه پس بیا ټولنه اصلاح کولی شي. دا چې موږ ټول په دغه بعضې هغه ستونزونو باندې چې نورو دپاره تاوان او زیان دی هغه باندې اخته وي، نو بیا د اصلاح خبرې نه شو کولی. دا واضح خبره ده چې دلته اوس زبردانۍ اچول شوي وي، اما د زبردانۍ نه دوی هغه استفاده کوي چې د کول لوي. یو څه مې بل ورځ ولیدل چې د الاباد ښار کې دا به تاسو لپاره ښایي چې ډېر زیات عجیبه وي. موږ تاسو لپاره زه بیا انځورونه هم در ولېږم، کوم ستونزه به نه وي. دې د الاباد ښاروالي په الاباد ښار کې او ځینې ناحیو کې چې اوس د دې خواته سرکې پورې هم چې در ګمرکه پورې یا د خارج سمیر پورې غځلې ناحیې دي، دې کې یو ډول زبردانۍ لګولې وي. ډېرې ښایسته او منظمې زبردانۍ وي چې بهر یو تقریبا 100 متره کې زبردانۍ د لګېدلې وه چې د هغه لپاره اسانتیا وه تر څو پورې هغه اضافي توکي ورکې واچوي کوم چې د کارولو وړ نه وي. په دې شپه کې چې کله دې باندې شپه راځي، د شپې داسې کسان پیدا کېږي چې هغه زبردانۍ ماتوي د خپل ځایه او له ځانه سره وړي. زه حیران په دغه یم چې دغه زبردانۍ مې د لپاره څومره قیمت وکړي؟ 100 افغانۍ به خرڅه کړي، 150 افغانۍ به خرڅه کړي، 500 افغانۍ به خرڅه کړي. ممکن تور دغه څه چې دغه کار ښایي چې معتادینو کړی وي یا دغه څوک چې معتادین دي ترسره کړی، دا په خپله نیمګړتیا ده. چا ته ولې یو څوک په ښار کې دومره جذب مجبور او معتاد چې هغه ستا زبردانۍ د شپې پټه کې غلا کړي، هغه به 200 افغانۍ خرڅه کړي؟ که چېرې روغ کس دا کار کړی وي، سړي بالکل به دغه برخه کې کو پرې شي د خپل ځان او د خپل دغه ټولنې حیثیت نه، چې ولې یو څوک د 200 افغانۍ لپاره د ټولنې د عامه خدماتو یوه اعلی چې خلک ورڅخه استفاده کوي، یو سپین ږیری ورڅخه استفاده کوي، تور سړی ورڅخه استفاده کوي، یو هغه مورګی چې په لار نشته لی تر څه پورې د خزانې لرې ځای کې وغورځوي نږدې په کچوي، دا ولې خلک له مخې پورته کې؟ یعنی موږ دومره کم فکره او په فکرونه وژل شوي دي او توګل شوي دي ګردوځانې چې موږ په 100 افغانۍ باندې د ټولنې یو مکمل حیثیت یا ټول حیثیت ته د سوال لاندې راولو، چې موږ د خپل شخصي مفاد لپاره شخصي ګټې لپاره د 200 افغانۍ موږ جېرته راځي، هغه موږ د ټولنې عامه خدمات پرې بندوو. په کابل کې همدغه سکون چې پیدا روونه دي، پیدا ځینې دي، همدا دوکاندارانو کره چې ونه خلک ولاړ دي، هو لینک ورسره شته، یو اړیکه ورسره شته، یو څوک د پاکستان هغه په حکومت کې دي که دولت په راس کې دي، هغوی ورته پاکه وي تر څو پورې دوی دغه د عامه خدماتو نه چې کوم د ولس لپاره دي او د هېڅ ملکیت نه دی، یوازې د افغانستان ټول ولس ملکیت دی، د بیت المال ملکیت دی، هغه دوی شخصي په واک ورته ورکوي. همدغسې د الاباد ښار کې ډنډ غاړه کې په دې نورو ساحو کې پارډي او کراچي او دا خلک خوشې کړي، ښار کې سبزیم خرڅوي، ترکاري خرڅوي، دا روان کړي. دا نه ګوري چې 100 لپاره عبدالله باندې تک پکې منع شوی دی، پیادارو باندې دا سړی ولاړ دی، 200 افغانۍ ورته ورکوي او ښاروالي والا یې ته اجازه ورکوي د څو پورې پاتې شي. دلته مشکل دغه دی چې موږ له هر څه وړاندې خپل ځان ګڼو، د لګر په ټولنې د خدمات کوو، دا نه دي په کار به دغه سوي چې خپل ځان تاوان واړو، سختي به ځان تیر کړو. کوم نه بقایا رزق چې موږ سره دي، حلال رزق، هغه به یوازې شکر وباسو، د بچا په حق باندې پخې نه کړو، دغه بس کول شو نور د خدمات باندې کو خپل مو سره نه دي څور سره وکړو. اما د نور د مخانه چې هغه حکومت یې موږ ډېر چې وکړو، چې خدمات برابر کړي هغه هم ترنه مونږ یو نه ولر نه د تا خبره چې غصب کوو خپل خیر ور باندې شو دا مونږه مفکوره ده چې مونږ بالا یقین کم ساتو خپل بدغه وسیله باندې یقین ساتو دا نو خپې کرنه ده
ډیر زیات مننه احمد زسه پور ودان ناتي ماسر په خبرونه کې دومره وخت په ټلیفون باندې مخابري وکړلې ځوندې وسې مننه خباس مدرلو
ډیر مننه کورونه چې وخت مبارک
خیر اوسې قدر من اوریدون کو درون میلما شفیق احمد رحیمی اخبارون استودیو طلبات راغی را ورسید نو تاسو ته راغلاست وایم له دوی سره به باقی باس له دوی سره مخته یوسو او دوی به خبرې او نظر نه ولري ستړي مسل
ډیر زیات مننه خیر اوسه تاسو سلامونه او قدر من اوریدون کو سلامونه
مننه رحیمی صاحب راځو دې ته موږ تاسو په کابل خار کې اوسېګو دلته موږ تاسو د خلکو فرهنګ خپل ځان په شمول باندې کورو څومره خلک آیا دغه خاري فرهنګ یعنی په خار کې اوسېدل هغه فرهنګ مراد کوي رعایت کوي کنه خي هر ورځ ګورو د تاسو له نظره په خپل کابل خار کې یعنی د خلکو دغه فرهنګ خاري فرهنګ تاسو یې څنګه ارزوي
په سر کې ویلای سم چې فرهنګ خاري فرهنګ کومغو وايي په ټوله کې دا اصطلاح ډیره مهمه اصطلاح ده او د دې هغه مفهوم اخیستل مهم دي تر ډیره بریده زموږ خلک دا اصطلاح کاروي چې خاري فرهنګ ده او څنګه د دې پړوند باندې ځینې هڅه کوي کارونه کوي خو موږ هغه څنګه چې خای هغه سم نه مفهوم جن اخیسته او نه هغه سي دا فرهنګ پلي کړی دا ونم د دې فرهنګ د غني کېدو لپاره هڅه کړې دي په سر کې د خاري فرهنګ چې کله رامنځته شوی دا د اسلام له تاریخ سره سم چې د یسرب نوم په مدینه باندې اوړي رسول الله اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا خپل د مسلمانانو د بنیاد کې خود د مدنیت او د خاري ژوند کولو بنیاد کې خود د پرمختګونو د ټولنو بیا په ټوله کې کوم راسو چې څنګه په یو خار کې متمدنه ژوند او هغه ته هغه کوم فرهنګ چې اړتیا ورته لیدل کیږي چې خلک هم متضرر نه سي دی او بل اوسیدلونه او ګډ ټولنیز ژوند په آرام فضا کې او په خفه کی تر سره سي اې دې لپاره باید هڅه وسې کار وسې تر څو ټولنه هغه بلوغیت ته ورسیږي هغه کمال ته ورسیږي چې تر څو وکولای سي لپاره مسره ټول ژوند وکي او هغه څه چې اړتیاوي هغه پکې مرات یو بل تننګونی را پیدا نسی لزوند دا که په ټولنه کې مختلف قشرونه ژوند کوي ځوانان سپینګيري خزي ماشومان دا ژوند کوي دغه حقوق پکې خوندي ووسیږي لبد مرغه موږ وایو چې زموږ هیواد لډیره وخت رئیس په جګړو کې ښکیل ده او مختلف نظامونه دل ترغلی دی هغوی هم د هڅه کړی دی چې خاري فرهنګونه غني کی او په ورسره په مدني ټولنې کو خيو یا هغه خلک چې فعالیت کوي په ټولنه کې د ټولنې وګړو لپاره هغوی هم د هڅه کړی دی چې باید خاري فرهنګ غني ووسیږي خو دا چې جګړي موږ نه پرې کی امدا لامل سوای دا چې موږ یو غني فرهنګ نه لرلای او بل لوی ستونزه چې موجوده ده هغه چې موږ وایو د امدیږي جګړي لامل دلته فقر حاکم د زموږ پټولنه کې او سره بي سيوادي غزيدلې ده چې بي سيوادي او فقر دوه غشان دي چې وي د ټولنې هر نظم ته تغیر ورکوي او نظم ګډوډوي چې هغه سره موږ خاري فرهنګ هم را ګډوډ کړای ده په کابل خار کې موږ وینو زموږ خصوصا وای نن چې زرات لم نیم سات ما د امدغه خاري فرهنګ دی کمال دی نشتون لامل ما نیم سات وخت مستاز پرونی زایی شو و می نسوی کولی چه واده می کرده پخپل وخرا و رسیگه ما ترافیکی ستونزی به هدا دیری دی سڑک پا سر باندی پلورنزی خلاص سوی دی موتران چی کل پا سڑک روانی و غی ترافیکی قوانین نمراتوی او ورسرا دی خلگو گنگون اشتون پیادرو نمرات کی چی پکمزی باندی خلگو لارسی نو یو دول داغا دی خار زوند خلگو تا پا طولکی خستکون کی گی او هاگا چی چی دی خار امکانات وی او مک پی ارتخواخی خار کی سوک زوند کوی آغا خوندونو مگ نسواخی سای دی خار لزوند
رحیمی صاحب یو سوز خدا را تاسو یو سیادونه وکړه چې خپل مجمنه باندې نه پات کېدل چې تاسو باید نیم ساعت مخکې راغلی خو په اړه دا مشکلات سته اما پراته تر دې نورې څه ستري ستونزې یا جدي ستونزې پیدا کولای شي دغه خاري فرهنګ نه مراتول
مثلا دی خاري فرهنګ نه مراتول څو خبرې زوکم یو دا چې موږ چې کله خاري فرهنګ یاد کو اکثره وخت ماته به مخکې دا شانو چې یوازې د خار پاکوالی به ماته په ذهن کې راتو چې خلک څومره د خار پاکي مراتوي څونه د خار پاکوالی ته توجه کړی ده خو سړی چې وګوري دی ټول هغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې مثلا په یو خار کې عموما نفوس ډیر وي خلک ډیر اوسیږي نو په دغه د نفوس د ډیروالي سره اغلط ار دول خلق رازی یعنی پخار کی دی اطرافونو نم د سیارام فزانه ی آرام زون نه دی خلق کشمیر به خ زیات وین ول زیات وال سره تبی د چستون زبم را ولړی مختلفه مګوینو یو دی ترافیکو خبره چې ما توکل چې ترافیک مشکلات په خار کی بل دی خار غنه ګونه د بیروبار ده مثلا زدو لن مثال نو وایم چې د مګ په ټولنه کې د ځوانانو نن ورځ ځوان قشر چې ده د دې په تربیه او تعلیم باندې په مکتبونو کې هغه چې ښایي هغه سي ور باندې کار نه ده سوی او غمره لوړ سوی نه دي موږ لګنو ستونزو سره تل مخ کیږو چې کله موږ کار کې دي یو ډیره عامه خبره چې تاسو خپل هم درکوای سي هغه د خزو تګ راتګ د پخار کې کله چې خزي راځي یا خپل کار ځای ته ځي پخار کې تیریږي او یا هم درسونو ځای ته ځي دوی لګنو ستونزو سره مخ کیږي موږ بار بار دا شان لیدل دي او هر څوک لدی سخار چا د کابل خار کې کیات کو دا مونږ لیدل دي چې ډول ډول زورونی ورته مختکیږي د خلکو هغه اخلاق چې موږ وایو ټولنیز اخلاق ډیر ټیټ سره رسیدلې اکثره وخت ځکه خار کې وګورم ډیر مایوس سم دي ټولنې لراتونکو نه مایوس سم او په دې برخه کې زه د خلکو والدین ملامتوم از مکتب او کوونځیو کې د استادان په دې برخه کې ملامتوم او په ټوله کې زه مدني ټولنې راغلي د دلته فعالیتونه کوي غواړي چې یو ډول سیاسي فعالیتونه یې په درس کې روان دي خو ځکه هم دې اړخ ته توجه ونه کړ چې څنګه موږ کولای شو چې ځوان نسل هغه ټولنیز اخلاق موږ لوړ کو موږ وکولای شو چې په دې پوکو چې موږ دلته ځوان کوو یوازې موږ دلته ځوان نه کوو نور خلک هم ځوان کوي هغه نزاکتونه چې کوم ټولنیز نزاکتونه موجود دي دا مراد سي مثلا د موټرانو زړه لنډ وایم چې موټر به په خار کې رواني خپ په زور به ټایپ درته چلان کړي आवाज به پکې یو څوک به आवाज نه اوري یو چا به سندري نه خوږي مګم ته به نور ته مزاحمت باید ونه کې یو څوک به په زور ارنګ به د موټر درته چلان کې خار منځ کې مګم دغه د ټیټ تعلیمي سویه ده کدی په دې دا در کولری د خپل ځان در کولری د ټولن در کولری او بیا په ټوله کې فکر وکي د ټولو وګړو پړه د بیا داسې ستونزو سره نه مخ کیږو موږ او نه داسې څه پیښیږي بیا
قدرمنه اوریدونکو لاند د ما اخلو تر څو چې د ما همکار د مې ته ځي نو یو څه نور به تاسو نه به زه پوښتنه ولرم کدای شي بیا تر دا مې ورسته نه تاسو هغه وکوي د پوښتنې ته ځواب راکړي رحیمی صاحب تاسو د نام نه یادونه وکړله همدارنګ د نورو خارونو یا لری پرتو سیمونه خارونو ته د خلکو هجوم یا ورتاک یا ستنیدل هغه مو یاد کړل پرته د دینه څه نور عوامل شته چې دغه مشکلات را پیدا کړی دي د دې پوښتنې ځواب به راته تر دا مې ورسته وای
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه خبره کوم واستوب واستي خبر نه کوم
خو یو شی باندې د تاسو تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته چې قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شي د ملت عمله تیر دی کله ملت عمله تیر څنګه نو ټول د حساب څنګه دې شکل مخدمونه سي دي کرکټ
فوټبال واځي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شانو کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هیله چې هغه کچه چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما وزګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې بڼه لا ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو بیا هم خره خلاص تاسو د مخ خبرونه یا د تاسو خپل خبرونه ځوان فکر خبرونه کولای شي په ژوندۍ بڼه په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی او سیمه کې واوري رحیمی صاحب مهرباني وکړئ د ما پوښتنې ته ځواب وایي
بیا هم راځم غوښتل خبر چې یوازې جنگ او فقر دغه دوا لامل دي چې کېدای شي د خاري فرهنګ دی ویجاړي
مهرباني
د خاري فرهنګ دی ویجاړي سبب وګرځي یوازې جنگ او فقر جنگ او فقر چې کومه ټولنه کې حاکم وي هغه طبیعي ده چې هغه ته زموږ ځوانان نسی کولای چې هغه خپل نظم دی تربیه پکې مارات شي کورنۍ نشي کولای چې خپل اولادونو ته صحیح تربیه وړاندې کی او په ټوله کې دی روزي پیدا کولو لارې لخلغو ورکیږي نو بیا چې روزي پیدا کول لارې ورکیږي بیا ارڅ نورینو چې رامن سکیږي د همدغه دوه شانو تر لامل به دا دوه شایوي چې یو به جنگ بل به فقر وي او پټوله کې فقر هم له جنگ سره تړاو لري نو موږ ټولنه نشي ټولنه چې لډیر وخت راځي جنگ حاکم ده او د خلکو سویه دي فقر ډیره ټیټه ده او همدارنګ ور سره سیوات ټیټ پاته سوی ده نو موږ بیا هم ویلای سو چې په ټولنه کې چې ترڅو امن نوي سوله نوي راغلی تر هغه وخته پورې موږ نسو کولای چې د یو مکمل ښاري فرهنګ یو داسې ښاري فرهنګ چې موږ وکولای سو پی وویاړو هغه رامنځته کړو موږ تر هغه پورې نسو کولای.
مننه رحیم صاحب تاسو سره خبر ته دوام ورکوو خو راځو او رو چې لغمان ولایت نه د موږ کوم قدرمن هیوادوال تماس نیولای. سلام وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام اخبار درتات او استاد وقدر ور نعمت خپل سلامونه نکلي احترامات وړاندې کوم وخت مو بخیر.
ډیره مننه زوندي اوسې بخیر راغلی راته وایي چې نوم مو څه دی.
زه له سلام کو زه خبر کوم دا شایسته لغمان
الکوزای صاحب را ته وایي چې په لغمان ولایت کې لغمان ولایت په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ تاسو کوم خلک چلته اوسیږي د هغوی له رویې لکړنو همدارنګ کوم فرهنګ چې لري له هغې نه راضي یاستی که نه؟
بالکل موږ انشاءالله د ښاروال صاحب په راتګ سره د لغمان کې ډېر اصلاحات راغلي دي. دا چې مخکې د لغمان په ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه به وه او کراچیوانان او ځینې به هم فرهنګ نه مراوته وه او په هغه لارو کې چې د خلکو رفت آمد به پکې و موټر به هلته احساس کول کول خو دا چې اوس ښاروالۍ لخوا هلته خلک موجود شوي هغوی ته آمده وي او خلک نه پرېږدي چې دغه خلکو ته آګاهي ورکوي چې دغه مثاله خبرې فرهنګ سره دا نه ښایي او خلکو ته یو ډول عامه پوهاوی هم ورکوي. خلکو ډېر پوه شوي دي. دا چې ماشاءالله د لغمان خلک ډېر ذهین خلک دي نو په لغمان ولایت کې ښاري وضعیت بېخي ښه ده او موږ ترې راضي یو.
تاسو د یو ځوان په صفت باندې هغه ځوانان چې په ښارونو کې اوسیږي او ښاري فرهنګ نه مراعتوي د خپل موټرو نه ځینې وخت کومې نوشابې یا څڅکي دغه بوتلونه شاید تاسو لیدلي وي ډېر راحت یې په سړکونو اچوي هغو ته مو وینا څه ده؟
دا څه خور ډېرې ښایسته خبرې ته دي سر وکړه. دا زما د خپل سترګې لیدلې حالو تېره ورځ یو ځوان دا چې د هندي روسیې هم په لغمان کې بېخي زیاتې شوي دي یو ځوان دا کیلې خوړلې دا د کیلو پوټکې اعلان را وغورځوه. ما ورته ودروله هسې نه چې موږ هسې سلی ته به هغه لرو خو د یو ځوان په صفت ما ورته وویلې چې وروره په دغه لاره زما تا یو خور تېرېږي یو ورور هم تېرېږي یو ځوان هم تېرېږي دغه پوټکی چې دا داسې دلته ته وغورته په دې پخرې شي نو دا خوږېږي دا ولېږي هغه به عزته شي د هغه کوم ځای مات شي تا سره ښایي وغانت ما نه ډېره مننه وکړه. ما ته یې وویلې بالکل وروره دا ما نه بس یو سا واوسو او اینده کې بدس نه کړو زه مې په خپلې خبرې او چې دې ته مې وکړه ډېر خوشحاله یم زه مالې ته خو د خپل نصیحت وکړو هغه ورته وکړو نو هغه لک ویلې اینده انشاءالله دغه پیغام به زه نورو ته هم ورسوم چې تا ما ته راکړه. بالکل زه پېدلم رسګې زه ناستم دا ما ورته به خو دلته په لغمان ولایت کې یوه ستونزه لرو هغه دا د کثافت داني موږ په دې ښار کې داسې ځای کې نه لرو چې دا واچوي. مثال خبرې دوکانداران هم دي ډېر نصیحتونه ورته خلکو کړي دا د خپل دوکان دوکانو مخې ته جارو کړي دا کوم کثافات شیان راوړي هغه ورځ دا ډېر دا لښتو کې وته او زه ډېر خفه شوم ورته ومې ویلې راته یې ویل وروره وایي داسې ځای نشته ده چې موږ واچوم. زه د لغمان ولایت د محترم ښاروال نه سرته نور لپاره چارواکو نه دا خواهش لرم چې هغه دا کې سفردانی په هر ځای کې د سیو ځای کې چیرې چاته د خلکو ګڼه ګوڼه مې او ثواني په وخت سره غره چې خپل هغه کې سفردانی په پارک کې نه دا مې وختنه وخوري.
مننه خیر اوسې الکوزای صاحب. ان شاء الله چې د لغمان ولایت کوم چارواکي چې دی په دې برخه کې اړوند اداري د تاسو پیغام اوریدلې وی دي تاسو غوښتنه اوریدلې وی او تاسو ته هغه لازم خدمات وړاندې کړي. رحیمی صاحب بیا هم راځو تاسو ته راګرځو قدم اوریدونکو او رحیمی صاحب تر هغه پورې به ما همکار عبیدی صاحب هڅه کوي چې کابل ښاروالۍ سره هم اړیکه ټینګه کړي. راځو تاسو ته دار ته وایي چې ځوانان مخکې مو مخکې احمدزی صاحب هم په دې اړه خبرې درلودلې ځوانان څومره کولای شي په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو ښاري فرهنګ مراعت کړي.
لکه څنګه چې مخکې ویل دغه ښار ته د خلکو ډېر راتګ هجوم دا خپله د دې لامل سوی ده چې فرهنګ د موږ ښاري فرهنګ ګډوډ سي. دا په دې چې خلک د ښار د اطراف کوم قوانین چې دي هلته او د هغوی کوم ځوان چې ده او کوم رواجونه چې دي هغه د ښار له رواجونو قوانینو سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې کله چې ځوانان ښارونو ته راځي هغوی له یوې آزادې ټولنې سره مخ کیږي او د اطرافونو له ټولنې سره بیخي متفاوته حتی د خولۍ په سر کول نه دي. په ښار کې کته چیرته خولۍ په سر کې خبر نهسته خو په اطراف کې د خولۍ نه وي په سر هلته ته یو جرم ده تاته وایي فلانی لوت سره ګرځي تاسو د اطراف خلک. نو په دې خاطر چې ښار ته کله راځي باید په دې اړوند باندې ځوانان زه بیا مدني ټولنې او اړوند هغه ځوانان چې کوم سروکار ورسره لري هغه به یا ښوونځي کې یا به پانتون کې ښوونځی پانتون دا دوه چې ځوانان باید دې دور ته لاړ سي. زموږ په اوس وخت کې باید موږ داسې ځوان ونه لرو چې هغه نه یا ښوونځي ته نه ځي او یا پانتون ته نه ځي په دې کې به یو ته ځي. نو هغلته باید ځینې ورکشاپونه ورته جوړ سي په دې اړوند ورته معلومات ورکړل سي د هغوی فکر ورته جوړ سي چې څنګه په ښار کې ژوند وکولای سي له خلکو سره په همغږۍ باندې او کوم نزاکتونه دي چې هغه باید مراد سي او کوم پیښې چې رامنځته کیږي له هغوی سره دوی څنګه برخورد وکړي او یا کوم د سترګو دید چې لري له هغوی سره څنګه دوی برخورد وکړي. په دې اړوند باندې مسؤلیت د ښوونځیو پوهنتونونو کې د استادانو ده او همدارنګه مدني ټولنې چې هغوی کار کوي د ټولنې لپاره همدغه د ټولنې یو جدي ستونزه ده چې باید دوی د سیمینارونو ورکشاپونو او دغسې له لارو په ښوونځیو مکتوبونو کې وکولای سي چې خلکو ته دا
مننه. قدرمن اورېدونکو موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مومند را سره ده. اغلې مومند سلامونه.
سلام تاسو ته سلام درنو اورېدونکو ته ورځ تاسو ټول په خیر کې له تاسو ورځ په
بیره ډېره زیات مننه. اغلې مومند دا راته وایي چې دلته په کابل ښار کې تاسو یې د عامه خدماتو ښاروالۍ برخه کې عامه خدماتو د وړاندې کولو اداره یاستئ. څومره د خلکو له برخورد او هغه کړنې چې خلک یې ترسره کوي او هغه د ښاري فرهنګ برخه کې څومره د خلکو هغه ښاري فرهنګ البته تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. بیا هم البته چې موږ سخ کالي د څو تیرو څو کلونو سره پرتله کړو مثبت بدلون راغلی دی په خلکو کې په ښاریانو کې موږ ترې منندوی یو خو لا هم موږ هیله کوو او موږ دې ته اړ یو تر څو دوی د موږ سره لا همکار وکړي. ځکه چې تاسو دلته جواب ته دی چې کابل ښار وړوکی ښار نه دی. کابل ښار یو ډېر لوی ښار دی ډېر زیاتو خدماتو ته اړتیا لري او د کابل ښاروالۍ ټیم په یوازې توګه اصلا نشي کولای چې د ټول اړتیا خدماتو ښاریانو ته په منظمه توګه په عین وخت کې وکولی شي په هغه صورت چې د موږ سره خلک په بشپړه توګه همکاري ونلري. که څه هم د تیرو کلونو پرتله په خلکو کې بشپړ بدلون راغلی دی لکه مرغه خو موږ لا هم اړتیا لرو تر څو دوی د موږ سره ډېر زیات همکار واوسي په بېلابېلو برخو کې دوی سره همکار واوسي تر څو موږ وکولی شو چې په ښه توګه دوی ته ارزښت خدمات وکړو.
په ځینو کابل ښار په ځینو سیمو کې کله چې موږ له خلکو نه پوښتنه کوو چې ولې ښاري فرهنګ یا د خپل د ښار یا چاپیریال ساتنې اصول نه رعایت کیږي هغوی بیا د کابل ښاروالۍ نه شکایت کوي وایي په ځینو ځایونو کې ورته کثافات دانیانې نه دي ښي چې دوی اړ کیږي په سړک باندې یا په ویالو کې خپل کثافات واچوي. د تاسو ډاټ کابل ښاریانو ته په دې برخه کې څه دی د خدماتو د وړاندې کولو
برخه؟ کابل ښار په دغه دوه ویشتو ناحیو کې داسې ځای نشته چې دغه ویشتو ناحیو کې چې بغل ته هېڅ کثافات دانیانې نه وي ناشتي خو هو دا مقابله وو چې شاید د دې کثافات دانیانو تعداد کم واوسي مګر په ډېرو ساحونو کې موږ داسې سره هم مخامخ شوي یو چې د خلکو د کورونو تر څنګ کثافات دانیانې ایښې دي خو له بده مرغه هغوی کمه استفاده ترې کړې ده او د دې هم موږ ډاډ ورته وو چې هر هغه کس چې دوی ویني چې دوی د کور شاوخوا کثافات دانیانې نشته دوی په ډېره ښه توګه کولی شي ناحیې ته ولاړ شي د مربوطه ناحیې سره په اړیکه واوسي تر څو موږ په اړیکه کې موږ په جریان کې پرېږدي او موږ وکولی شو موږ پوه شو تر څو په کومه ساحو کې لا هم اړتیا شته چې موږ نورې هم د بلدانه د کثافات دانیانې هلته راناستو او د تیر کال پرتله موږ تیر کال وتوانېد البته موږ دغې نه مخکې موږ دا زبالدانیانې موږ نه درلودې خو موږ تیر کال وتوانېدو چې 3,415 کس قدانیان د خار په دغه 22 ساحه کې په منظم او په مشخصه فاصله په مشخصه فاصله البته او په مشخصه اندازه باندې موږ په 22 ناحیو کې نصب کړی دي او د منځله د خاریانو نه دا تر څو هغه کس قدانیان چې په بیلابیل ساحو کې نصب دي هله د دې نه به استفاده وکړي او موږ ور تر بل د داسې سره مخامخ کیږو چې کس قدانی یې د خلکو دغه نه کم استفاده کړی ده کس قدانی په مغه ساحه کې تشه ایږي او خلک کس قدانیان کثافات لاندې اچي
او پلانډ کو کراته وای چې کابل خاریانو ته مو ډاټ څه دی څه وخت کې دی چې کابل خار منظم او سی او خلک آرام ځوان پکې ولدي هغه ډول چې په نورو خارونو کې د نړۍ نورو خارونو کې خلک ځوان
پلانډ او په خلاصه توګه وایم چې تر هغه وخت پورې چې کابل خارلی یو د خلکو نه هاته د خلکو لپاره جوړ شوی دی او بالکل د خلکو دی خاته موږ سره خلک همکار و نه اوسې تر څل کال راتلونکو پورې هم موږ نشو کولای چې دا کار پاک کړلی شو ځکه چې د کابل ښاروالۍ ټیم د کابل د ښار د اوسېدونکو د خلکو په اندازه نه دی موږ دې ته اړتیا لرو تر څو خلک د موږ سره همکار واوسي لکه په بهرنۍ نړۍ کې چې تاسو یادونه وکړه په بهرنۍ نړۍ کې صحیح ده موږ دا قبلو چې شاید په ځینو ساحو کې د موږ نه هم کوتاهي شوي وي خو موږ بیا هم دې ته اړتیا لرو ځکه چې د موږ سره د خلکو همکاري ډېره کمه ده موږ یو ساحه په هماغه ساعت مثلا ساحه پاکېږي منظمه پاکه ستره کېږي او تر یو ساعت پورې وروسته موږ بیا ګورو چې ساحه بالکل په هماغه لومړني شکل باندې اوښتي وي او خلکو بیا هم خبرې په هماغه ساحه کې اچولي وي نو د موږ هیله د خلکو نه دا ده چې خلک د موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولای شو چې دا کابل ښار تر پخوا پاک کړلی شو
ډېره زیاته مننه اغلی مومن خیر اوسې رازو رحیمی صاحب تاسو سره ګرځو درته وایي چې دوی خو یادونه وکړل تر هغه چې خلک په دې برخه کې خپل همکاري ونه لري نسي کېدلی چې ښار منظم واوسي مخکې مې احمدي صاحب نن پوښتنې درلودلې یوازې د ښار د نظافت موضوع نه نور څه مسایل دي چې هغه راتلی شي په ښاري فرهنګ کې چې مهمه بلل سوي وي پکې
مثلا ما مخ یادونه وکړله یوازې پاکوالی موږ نه خیو په ښار کې ټول هغه نزاکتونه چې دي ټول هغه کړنی چې دي چې په هغه کې زموږ خاریان متزرکیږي او یا په ټوله کې وایي چې موږ ګډ ټولنیز ژوند کوو انسانان ټولنیز موجود دا هغه ګډ ژوند کوي چې یو بل ته مرات دې ترمنځ موجودونه اوسې یو دی بل هغه غوښتنی ونه منل سي پکې دې ژوند دوام نه کوي ګډ ژوند نسې کولای نو په دې خاطر باندې موږ وایي چې ار هغه څه چې د یو چا په ضرر تمامېږي ستاسو د گاوند په ضرر باندې تمامېږي ستاسو همکاري په ضرر تمامېږي هغه کارونه چې کله منه وکړو موږ دغه دې موږ دې دې کاروندوی کوي چې موږ یو قوي خاري فرهنګ لرو پر هغه ستونزه چې رامنځته کیږي چې لغنه خلک ناخوخه کار کوي مثلا لند توایم چې په کورونو کې موږ ورو کابل خار کې نفوس ډیر دا کورونه ډیر تنگ تنگ دي ډیر واړو واړو کورونه دي او امسایګان ډیر نږدې نږدې تل دي جنجالونه پام دغه باندې وي چې دوی هغه خپل گاوند ټوب کې یو دی بل لحاظ نه د سره کړی او کله په بام ختلې او کله په سندرو غوونه اوریدلې چې عامه سنځه ما سندري سوزل یاد کړی چې دا عامه سنځه نو دغه سي ستونزې رامنځته کیږي او بل په خارونو کې وینو چې مرات شتون نه لري هغه مرات چې موږ په ټولنیزو دودونو کې لرو مثلا د سپینګیرو لپاره موږ خاص مرات لرو هغه کې ټولنی هر قشری دي سپینګیری مرات کوي لحاظ کوي هغه ته احترام ساتي او یا کده غسی راځي د خزینه و پاړه باندې هغه ته ډیر احترام موجود د زموږ په ټولنو کې چې باید وایي سي اوس هم په اطرافونو کې خزینه و ته ډیر زیات احترام ورکول کی خو هغه به برعکس کار تر راسي خار کې موږ ګورو چې په ډیر یو اته کزو وای مزه خپل اکثر وخت شرمېږم په خار کې چې پیاده ز وګرځم از چې هغه وضعیت وګورم چې کله د مکتبونو په انځونه انجینر رخصتیږي او په خار کې زدي خلکو برخورد سره وګورم نو ز و شرمېږم پاز دی افغان او هغه ستولنه چې موږ مخ کې لرله او موږ په اړه اوریدل دي موږ په داستانونو خلکو داستان نه پیل کړي اخته کیسیم په لوست دي چې موږ څومره مرات کاو دي خلکو څومره احترام درلود دي خلابه د مرغ غینل لري او کچیر دې توجه ونسي دار زختونه نور لمنځه تلون کړي او داسې بلمن ځي چې نبم دیموکراسي پلي کړی او نبم د خپل ارزښتونه ساتلی وي. موږ بهرني یوادونو کېستا الته ارڅ د ټولنه ټول یو لاس خلک دي، یو ټول بلد دي، لامه روحیه برابر ده چې څنګه دلته ژوند وکمه، او زما په یا ټولګیوال می څنګه اوسېږي، یا می خاري څنګه اوسېږي، او یا کپ موټر کې څوک ټیکسي کې را سره کینی په کوم ډول زور سره برخورد وکم اوسېږي. خو دلته چې هر ډول خلک شتون لري او دا تفاوت ډیر ده، نو موږ له دې ستونزو سره مخ کیږو. نو بیا هم زه ویلی سم چې په پړ دلته بیا پړ دواړه خواوې دي، هم حکومت په دې اړوند پړ ده چې ورته کار یې نه ده کړی، او هغسې قوانین یې نه دي ورته رامنځته کړي چې باید دا ټول نزاکتونه پکې مراد سي. پاره برخه کې باید دوی ځان ته قوانین رامنځته کړي، او ورسره دوی کمپاینونه په مخبوزي چې هغه کمپاینونه چې دي ویډیو کلیپونه باید دوی خپاره کړي، او یا آډیو لاري رادیوګانو کې دوی اعلانات ورکړي، او یا پوسټرونه ولګوي د ښار په برخو کې، او همدارنګه خلکو کې باید دا احساس رازوندی سي. څنګه دا احساس روحیه چې رازوندی کې دي لپاره هر هغه څوک چې پوهیږي، هر هغه څوک چې د ښاري فرهنګ په ارزښت باندې پوهیږي، هغوی باید کار وکړي، هغوی فعالیت وکړي په هر ځای کې چې وي، دوی وکولای سي چې تر څو دا اصلاح سمون رامنځته سي. او دا یو اوږدمهاله پروسه ده، موږ نسو کولای چې په یو دم سره دا هر څه حل کړو، یو متمدنه ښار ولرو او یا هم فرهنګ هلته غني اوسي. دا به وخت نیسي، وختګیره پروسه ده، خو دې لپاره هڅې باید ګړندۍ اوسي. که هڅې ګړندۍ ونه اوسي، خدای مکړه دار ډېر ارزښتونه موږ له لاسه پکې ورکړو.
تاسو د ځینو رسنیو یادونه وکړه چې باید د عامه پوهاوي په برخه کې یعنی کار ورته ورکړل سي. د تاسو له نظره په خپل افغانستان کې د رسنیو کار څومره په دې برخه کې مثبت واقع کېدای سي، او آیا منفي هم واقع سوی ده تر دې دمه؟ ځکه د افغانستان په بیلابیلو ښایي تر 50 رسنۍ ووسي په افغانستان کې فعالیت ولري، دلته بیلابیل سریالونه نشریږي یا خپریږي چې بیلابیلو هیوادونو نه. څه فکر کوئ دغه مسایل هم د خلکو په برخورد باندې اغیز کوي کنه؟
زه فکر کوم دی دغه سي دی رسنوي اصلي دنده چې دنده یم دغه چې دی ټولنې لپاره کار کوي. دی کوم د رسنوي به یوز د موږ رسنوي ټولې سیاسي سوي دي، هغوی ک په دخار کتور ته دی همدغه فی سبیل الله خدای دا کار نه کوي چې دوی عامه په هواي رامنځته کی، خو که شاروالی مرته وای یا کومبل بنسټ لخوا مرته وایل سي، دوی به ور باندې دی اعلاناتو تجارتي اعلاناتو کې وای ورته کار کوي. خو زه وایم چې دا د رسنوي مکلفیت کله چې په هیواد کې دلته فعالیت کوي، دوی باید همدغه مختلفیت ورسره ترسره کړي چې څنګه وکولای شي ښکاري فرهنګ ته هم دوی وده ورکړي، او ځینې نورې داسې ډېر برخې دي چې باید رسنۍ پکې رضاکارانه هلته فعالیت وکړي او همکاري وکړي. موږ د سریالونو یادونه مشخصا تاسو وکړه، په ښاري فرهنګ کې د سریالونو رول زه دومره ډېر اغېزمن نه بولم چې زموږ ښاري فرهنګ به ته به کوم زیان رسولی وي او یا به تغیر پکې راغلی، خو هغوی زموږ په نورو فرهنګونو باندې مستقیم یرغل ده چې کېږي، چې هغه بیا ځان ته بحث ده چې په دې بحث وکړو. او دا چې په ښاري فرهنګ کې د هغې رول موږ د هغې رول پاره څه نسو ویلی.
ډېره زیاته مننه. او دا راته ووایي چې هغه ځوانان چې دا اوس د افغانستان په بېلابېلو سیمو ولایتونو ښارونو کې تاسو غږ اوري، هغوی ته مو د یو ځوان په صفت باندې پیغام څه دی؟
تاسو خندل چې ځوان نسته درته
هیله کوم.
نو دا موږ چې کله هر وخت زم ملګرو سره کله یم او نور داسې مبارز ځوانانو وینم چې هغوی سره اقلا دغه احساس شتون ولري چې ووایي چې زه په دې ټولنه کې ژوند کوم، یوازې زه دلته نه یم، انسان ټولنیز موجود ده، او ټولنه کې ژوند کوم، د ټولنې لپاره یې کوم، نو هغه دغه بس کفایت کوي چې دغه احساس د سره موجود اوسي. زه په ټولو ځوانانو باندې دغه کوم چې تل د خپلې ټولنې د سمون لپاره او هغلته د ټولو ناخوالو او یا دغه سننګونو او یا چې زموږ د ټولنې د ورستوالي او یا د بدنامي سبب ګرځي، دغه سي دودونه او کلنی د ځوانانو ترمنځ د خلکو ترمنځ کچېری شتون ولري، د دې لپاره باید دوی مبارزه وکړي، کار وکړي، او دوی کولای شي د کانفرنسونو له لارې د ورکشاپونو لاري او دی عام پوهاوی په برخه کې ډیر فعالیت وکي. نو دا مل دی ټول نه لده چې د کاري فرهنګ ته د خاصه توجه وکي او دا یو لاړینو مبارزو څخه ده چې باید په دې اړوند دی وکي. ځکه هغه کارونه چې تر څو موږ کاري فرهنګ پیاوړی نه وي موږ نسو کولای بهرنیانو ته یو ښه انځور ورکول ځان نه. او موږ چې پیژندل کیږو په کاري فرهنګ سره پیژندل کیږو. کله که له بهر هم څوک زموږ کوم ښار ته راځي او زموږ له ښار نه لیدنه کوي هغوی به طبیعي ده چې زموږ اخلاق به ویني، ټولنیز اخلاق به ویني، زموږ ټولنیز فرهنګ به ویني چې موږ په کومه سطح کې یو. بیا به لغ نه وروسته به موږ کچه معلوموي چې موږ سره به برخورد هم بیا په همغه اساس باندې کیږي. نو له دې امله په دې برخه کې باید له ډېرو نه ډېره هڅه وشي او ځوانان په دې برخه کې ډېر مسؤل دي.
ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب چې تاسو تر دې ځای راغلی زحمت مو وایسته او راسره مو بحث درلوده.
مهرباني.
د کابل ښار په دومره ستونزو کې البته ترافیکي ستونزې یادوم. مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. تاسو ځوانان ته پیغام هم درلوده. لتاسو قدرمن اوریدونکو نه هم نړۍ مننه چې موږ سره مو اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو وړاندې کړل، را سره مو شریک کړل. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې هم د ځوان فکر خبرونې همکاران ووسی. ښه وخت لرئ. مننه.